اعلان کړه وینا وکړي او په سربیا کې د حکومت ضد لسګونه زره اعتراض کوونکي نن د مظاهرو لپاره راټول شوي څو په سربیا کې د ژور اقتصادي بحران او فساد له وجې له ټاکلي وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړي. خو لومړی توجه وکړئ د افغانستان خبرونو ته چې مخفي عزیزي وړاندې کوي.
په سر کې هم د څو مهمو کورنیو خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوی ترمنځ نننۍ خبري ګټورې وبللې او وی ویل چې د دوی خبري تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ او متمرکزې وي. د افغانستان ولسي جرګې په هغو پیښو ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې پکې د دوی په وینا یو شمېر دولتي امنیتي چارواکي او پخواني جهادي شخصیتونه په نښه شوي. د افغانستان په ختیځ کې یو ځان وژونکي چې پوځي یونیفارم یې په تن کې و نن پر یو پوځي مرکز برید وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم د دوی ترمنځ نننۍ خبري ګټورې وبللې او وی ویل چې د دوی خبري تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ او متمرکزې وي. افغان ولسمشر چې د پاکستان له صدر اعظم سره تر خبرو وروسته له ده سره په ګډه په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو وویل چې ښاغلی ګیلانی له یو واضح پیغام سره راغلی و.
ښاغلی د پاکستان صدر اعظم افغانستان ته د یو ډېر واضح او مفصل پیغام سره تشریف راوړی و او دا پیغام یې د افغانستان حکومت ته په رسمي مذاکراتو کې ولوست چې مطمئنه یم دوی به څه خبرې پر وکړي.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی نن د یو جګپړي پلایې په مشرۍ کابل ته راورسېد او د افغان ولسمشر په ګډون یې له یو شمېر جګپړو افغان چارواکو سره ولیدل. ښاغلي ګیلانی هم وویل چې د دوی ترمنځ شوې خبرې رغندوي. د افغانستان ولسي جرګې په هغو پیښو ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې پکې د دوی په وینا یو شمېر دولتي امنیتي چارواکي او پخواني جهادي شخصیتونه په نښه شوي. د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې په همدې اړه جدي بحث وشو او وکیلانو دا غوښتنه وکړه چې په هیواد کې باید د مخورو شخصیتونو د ترور مخنیوی وشي. ولسي جرګې دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې په کندهار کې د وروستۍ پیښې د څېړلو لپاره چې پکې د دغه ولایت د امنیي قمندان ووژل شو کندهار ته تللی دی. د افغانستان په ختیځ کې وزن وژونکي چې پوځي یونیفارم یې پتن کې ونن پر یو پوځي مرکز برید وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان وایي یو شمېر کسان چې شمېر یې نه دی څرګند په پیښه کې وژل شوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال له سیمې وویل په دې چاودنه کې څلور تنه مړه شوي او اته ټپیان تر اوسه روغتون ته بیول شوي دي. په سیمه کې د قولي اردو 201 سیلاب قمندان پیښه تاییدوي خو په اړه یې له جزئیاتو ورکولو ډډه کوي. دا برید نن سهار په جلال آباد کې د پوځي اډې له ورسره شوی دی. دا اډه د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ مرکز دی. د وخت کې له ایساف څخه را رسیدلې خبر پاڼه وایي چې د هیواد په ختیځ کې د ایساف 15 سرتیري د وسلوالو په یوه حمله کې وژل شوی. خو څرګنده نه ده چې په کومه پیښه کې وژل شوی دي. او وروستۍ خبر دا چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره خپلو مرستو ته د دوام ورکولو په خاطر د 250 میلیونو ډالرو د مرستې غوښتنه کړې. د دې ادارې لخوا په خپره شوې یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د WFP د استازي په حواله ویل شوي چې دا غوښتنه د تدارکاتي تشې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره شوې چې اوس مهال د ودې په حال کې ده. د WFP لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د دې ادارې په وینا په بودیجه کې د کمښت له کبله ممکن په میلیونونو هغه بېوزلي افغانان چې د ادارې لخوا سمبالیږي له ستونزو سره مخامخ شي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 1.3 میلیونه افغانان د بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي چې د دې ادارې لخوا یې ملاتړ کیږي. دا و د افغانستان خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې د احمد تکل ملتیا وکړئ.
السلام علیکم. په لیبیا کې د حکومت وسلوال مخالفین وایي چې نن یې پر مصراته د برید په ترڅ کې پر دې بندري ښار لږ تر لږه سل توغندي وویشتل. په لیبیا کې د نویو جګړو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې پرون د بشري حقونو یوې مدافع ډلې وویل د معمر القذافي پلوي ځواکونه هم د وسلوالو مخالفینو پر ضد له کلسټر یا خوشهیي بمونو څخه کار اخلي. د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په نیویارک کې دی وایي تېره اونۍ په مصراته ښار کې د یاغیانو پر ضد لږ تر لږه درې کلسټر بمونه کارول شوي دي. کلسټر بمونه چې له چاودنې سره سم ګڼ واړه بمونه ترې راوځي د ملکي کسانو لپاره خورا خطرناک ګڼل کیږي او د نړۍ تر سلو ډیرو هیوادونو د هغو استعمال غیر قانوني بللی. په لیبیا کې دولتي ځواکونو مصراته ښار چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی له تیرو نږدې شپږو اونیو راهیسې کلابند کړی. په پام کې ده چې ولسمشر بشار الاسد نن نوې کابینې ته چې د په سوریه کې د اصلاح غوښتونکو له اعتراضونو وروسته په روانه اونۍ کې اعلان کړه وینا وکړي. تمه ده چې د عادل سفار په مشرۍ نوی حکومت به د بیړني حالت د ختمولو په ګډون یو لړ اصلاحات راولي. بیړنی حالت په 1993 کال کې د سوریې د باس ګوند له واکمنېدو وروسته تر اوسه نافذ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پرون په برلین کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل چې د سوریې حکومت باید ژر تر ژره د مخالفانو غوښتنې ومني.
To this point, the Syrian government has not addressed the legitimate
تر دې دمه د سوریې حکومت د خپل خلکو مشروع غوښتنې نه دي منلي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې حکومت د خپل اتباعو ځپل بند کړي او د هغوی د هیلو په عملي کولو پیل وکړي. په سوریه کې د بامفهومه سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره لا هم فرصت شته او باید همدا اوس پیل شي. د سوریه د حکومت پلوی رسنیو نن راپور ورکړ چې په هومس ښار کې د پرونیو اعتراضونو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی دی. پرون د جمعې له لمانځه وروسته د سوریه په ګڼ شمیر ښارونو او ښارګوټو کې لسګونه زره اعتراض کوونکو مظاهرې وکړې او ویل کېږي چې په دې ترڅ کې په څو ښارونو کې نښتې هم وشوې. د جاپان د فوکوشیما د اټومي بټۍ کارکوونکي هڅه کوي چې د بټۍ تڅیرمه په سمندر کې د خپرو شویو راډیو اکټیو وړانګو اندازه راکم کړي. د جاپان جی جی خبري اژانس راپور ورکړی چې د فوکوشیما د اټومي بټۍ له ریاکټرونو څخه د پمپونو په وسیله پرایستل شویو اوبو کې د راډیو اکټیو وړانګو د کچې د کمولو لپاره د زیولیت په نوم معدني مواد کارول کېږي. د فوکوشیما په اټومي بټۍ کې د عملیاتو مسؤله اداره وایي چې که د زیولین کارولو نتیجه ورکړه، له دې موادو څخه به په اټومي ټای کې دننه د زیانمن شویو ریاکټرونو د پاکولو لپاره چې پر رادیو اکټیو له ککړو اوبو ډک دي هم کار واخیستل شي. په سربیا کې د حکومت ضد لسګونه زره اعتراض کوونکي نن د مظاهرو لپاره راټول شوي دي. څو په سربیا کې د ژور اقتصادي بحران او فساد له وجې له ټاکلي وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه وکړي. د اپوزیسیون پلویان د سربیا له بیلابیلو سیمو څخه په بسونو کې د دې هیواد مرکز بلګراد ته له ملي بیرغونو او هغو شعارونو سره رسیدلی دي چې د حکومت د سقوط غوښتنه پرې لیکل شوې ده. د محافظه کار پرمختیایي ګوند مشرانو چې نننۍ مظاهرې تنظیم کړي دي ګواښ کړی چې له وخته د مخکې انتخاباتو د نیټې تر ټاکل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د سربیا حکومت د اپوزیسیون غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ته د کاندید په توګه د سربیا له منل کېدو مخکې د انتخاباتو د نیټې ټاکل ناممکن کار دی. په سربیا کې له 2008 کال راهیسې د اروپایي ټولنې د غړیتوب پلوي ائتلاف واکمن دی، خو دوامدار اقتصادي ستونزو چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب بهیر له خنډ سره مخامخ کړی خلک له حکومته ناراضه کړي دي. او په روسیا کې یو کوچنی سیاسي ګوند نن اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې به د حاکم ګوند د کاندید ملاتړ ونه کړي. د یوازې روسیې په نوم د دې ګوند مشر سرګی میرونوف وایي چې دا ګوند ښایي خپل کاندید وړاندې کړي او د صدر اعظم ولادیمیر پوتین په مشرۍ د متحد روسیې ګوند د کاندید ملاتړ به ونه کړي. د یوازې روسیې ګوند ته د داسې یو ګوند په سترګه کتل کېږي چې کرملن په خپله جوړ کړی دی.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
بله، بازم شنونده عزیز رادیو آزادی را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میگم. شنونده عزیز، در برنامه امروز زیر آسمان کبود درباره دورنمای تلاش‌های صلح در افغانستان و فعالیت‌های شورای عالی صلح صحبت میکنیم. میخواییم از شما هم بشنویم که تا چه حد در ارتباط با تلاش ها خوشبین هستین و به نظر شما گشایش احتمالی دفتر طالبان در ترکیه یا یکی از کشورهای اسلامی بر این تلاش ها تا چه حد تأثیر گذار خواهد بود. مهمانای ما هستند مولوی ارسلان رحمانی، عضو شورای عالی صلح افغانستان، قاضی راز محمد دلیلی، عضو ائتلاف تغییر و امید، عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل حقوقی. پیش از اینکه خبرها شروع شود، شنوندای ما سوالایی داشتن و همچنان میخواییم یادآور شم شنوندایی که از طریق فیسبوک ما را دنبال میکنن سوالایی در میان گذاشتن و ایمیل کردن بر ما، سوالای اونا را هم در لابلای برنامه با مهمانای ما شریک میسازیم. اما نخست میریم به سوالای شنوندای.
یو آوریدون که ویل وی لالوگر چخی چیه تلیفون کرده اونو میر شو چخی چیه اومی نلیکو یر میشو. ویل وی طالبان حاکمیت و استقلالیت نلری، یعنی ده خپل سر خلق ندی. ده اشاره دیتا و چه یعنی پاکستان ده پاکستان تر تاثیر لاندی دی.
که په دې برخه کې سعادت صاحب تاسو تبصره وکړي، څه فکر کوئ چې آیا طالبان کولی شي چې په یو بل هیواد کې چې اوس مثلا د ترکیې پیشنهاد ورته شوی دی هلته دفتر پرانیزي، که چیرته دوی په یو درېمګړي هیواد کې دفتر پرانیزي بیا خو به دوی که چیرته دا یې اسامې وي بیا دا د اختیار خاوندان شي؟
بله، اصلا د مذاکره د تت خند په توګه مطرح کیږي. یو مهمه مسله هم دا ده چې اصلا یاد ده چې په د طالبانو دوی معمولا مطرح کی موږ چې تر کومې اندازې پورې ورسره کوم وخت خبرو زمینه مساعده شوې ده، د دوی توجیه دا وي چې دوی که پاکستان کې اوسې بله هیڅ لاره یا چاره نه لري د دې لپاره چې په افغانستان کې دوی جګړې ته دوام ورکولی وشي. اما دا توجیه پر صورت په ځای نه ده، دوی بالکل همدا یو مهم عامل همدا ده. یو د پاکستان صدر اعظم مخکې دا مسله مطرح کړې وه، یو ورځ مخکې دا خبره بیا مطرح کړله چې پرته د پاکستان د مداخلې نه په افغانستان کې د سولې راتګ ناشونی دی یا ناممکن دی. دا پخپله دا ښیي چې د پاکستان د نظامی استخباراتو نفوذ په طالبانو کې شته. حتی د ملا برادر په اړه هم همدا خبرې دي چې هغه دوه ځله په مستقلانه توګه مذاکره هڅه وکړله او خبرې وکړلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په خواني استازي دا خبره تایید هم کړله. وروسته دغه په خپل سر مذاکره لامل د دې شو چې بالاخره هغه اوس فعلا په پاکستان کې په توقیف کې، یعنی دا خبره تر یو ځایه پورې څرګنده ده، واضح ده. خو یوازې مشکل دا نه دی، زه فکر کوم چې طالبانو سره د مذاکره په اړه خنډ دی دا وي چې هغوی خپلواک نه دي. اصلا که موږ دا مسله مطرح کوو ګوري، ما هم وویل چې موږ خپله هره ورځ د واټ په سر باندې هم د بهرنیو ځواکونو لخوا ته نه ویشتل کېدی سو وژل کېدی سو پرته له دې چې د خپل د قاتل د محاکمې غوښتنه کولی وشو. کله چې د لندن کنفرانس و زما یادیږي په لومړي ځل د افغانستان دولت د لوري په جرأت باندې د مذاکرې مسله په نړیواله کچه ډیره واضح او څرګنده او په ښه منطق مطرح شوه. هغلته همدغه دا چې د خپله سوله او مذاکره په نړۍ کې اخلاقي اصولو سره ډیر سمون خوري، څوک ښکاره څرګند مخالفت نشي کولای، ټولو دا وویل چې سمه ده موږ مخالف نه یو. اما ګوردن براون چې هغه وخت کې او خپله هیلاري کلینټن دوی وروسته چې په رسنیو سره مرکې وکړلې د کنفرانس نه وروسته، هغوی د طالبانو په موقعیت باندې ټینګار دا وکړه چې دا باید له منځه لاړ شي. اوس څنګه موږ کېدای شي یو چا د کاملا د معدومیت لپاره فکر وکړو او مذاکره هم ورسره وکړو؟ یعنی تر اوسه پورې ښکاره او څرګند موقف د هغه صلاحیت لرونکو مقاماتو لخوا ته نه چې دوی په تور لیست کې شامل کړي واضح شوی نه. تاسو خپله د تور لیست په منطق پوهیږي؟ تور لیست یعنی څه؟ که موږ د تور لیست هغه حقوقي وجهه وګورو هغه څه معنی لري؟ یعنی هغه یا مخکې له مخکې محکوم سوی انسان دی چې په مرګ هم جایز است او په ژوندي ښودلو یې هم.
لیکن
دا په دې معنی ده چې
سعادت صاحب
اجازه راکړئ دا خبره لږ غواړم.
بله صاحب مهرباني،
لږ غواړم توضیح کوم. یعنی که څوک چیرته دا مسله سې کوچنۍ مطرح کړو، په یو مثال کې پولیس چې کله اختطافچی سره د یو چا سره چې محکمې لخوا ته نه محکوم سوی، یعنی ملګري ملتونو سازمان خو دا اوس د امنیت شورا او په مجموع کې مجمع همداسې یو حیثیت لري په نړۍ کې که څه سیاستونه د ځینو هیوادونو په اړه ډېر منفي دي، هغوی دوی په تور لیست کې شامل کړي. دا په دې معنی ده چې کله پولیس د یو مجرم سره مخامخ شي هغه سره مذاکره نه کوي، هغه ته ولچک تیاری یا په هر شکل باندې چې هغه باید محاکمې ته کش کړي. اوس مشکل دا دی چې که موږ د حقوقي پرنسپونو له مخې په دې باندې بحث وکړو، اصلا غربیانو په د مذاکرې مخه بالکل بند کړې ده. یعنی نو شو کولای د هغه نړیوالو قواعدو له مخې، ځکه همدغه تروریزم په لیست کې چې یو څوک شاملېږي 15 نړیوال جرایم دي چې یو تروریزم دی، دوی سره د مذاکرې مسله مطرح کېدای نه شي. زه اصلا د افغانستان د دولت په دیت باندې شک نه لرم، دوی هڅه کړې کوشش هم کړی، اما د غربیانو د متحده ایالاتو سیاست د انګلستان او په مجموع کې حتی غربي اروپا سره
همدا غوښتل
لري. اړه مثبت
سعادت صاحب امدانن په دې خبرونه په دې پیل پیل کې موږ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر یو خبره نقل قول کړی پیږي کول شي ول چې وایي خبرې لاغه چا سره په کار دي چې اختلاف ورسره وي هغې د خبرو ملاتړ وکړه او په ځلونو یې د خبرو ملاتړ کړی تر څو پورې چې طالبانو په خپله شنه اشاره نه یې ښودلې نو ولې دوی له تور لیسته دوی وباسي
زه خپله دا نه وایم دوی د تور لیست مسله هم په اسانه نه شي حل کولی د دغه مسلې نزاکت هم واضح دی یعنې که چېرته دوی مخکې له وخته طالبانو د تور لیست وتلو مسله مطرح کړي بیا خو به د هغوی شمولیت هم دوی ته د سوال لاندې او که نه باسي بیا هغوی خو په خپله یو ملي اتلانو باندې بدلېږي دا د هغوی مجبوریت دی اما زه دا وایم چې روښانه څرګند دریز دوی باید خپل هغه موقف څرګند کړي واضح کړي اغه شکلیات میکانیزم ماهیت یوازې خو په دې نه کېږي چې موږ خبرو ته حاضر یو د خبر نه حمایت کوو په څه شکل حمایت کوو په څه ډول دوی د ادغام مجدد نه حمایت کوي ادغام مجدد کې خو تاسو پیږئ چې طالبان نه راځي هغوی خو ژوند کوو همدلته همدغه عادي ژوند پرې خو د وسله وخت سره مخالف شول اما د بل پلوه موږ دویم کټګوري کې چې کوم مشکل لرو هغه دا دی چې خپله د طالبانو همدغه سخت دریزي چې هغوی نه حاضریږي او یا په بل عبارت هغوی د بشپړ واک او استقلال خاوندان هم په دې باره کې نه دي چې تصمیم ونیسي دریمه مسله مشکل چې موږ لرو په افغانستان کې یوه ډله ده چې د اپوزیسیون غیر اپوزیسیون په نامه تاسو فکر وکړئ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغوی بشري حقونو د تیری په نامه د سولې د پروسې سره هغه سیاسي مداخله کوي ردیه اوس زه خپله د افغان په توګه ماته دا سوال دی چې کله د انسانانو په ککره دلته میخونه ووهسول کله چې مړي ونهڅولسول رخصې مرده او چی پاتې سو هغه جنایت نادیده نیول کیږي او نن دوی ډیر ټینګار په دې باندې کوي چې طالبان د موږ هم پلویان د دې یاستو زه خپله د حقوقو د یو محاصل په توګه هیڅ پلوی د دې نه یم چې یو چا دې په افغانستان کې جرم کړی هغه طالب یا هر څوک یې هغه دې وبکل شي اما لږ تر لږه من خو حد اقل دغه حیثیت او دغه صلاحیت باید پیدا کوسی بل ورځ موږ مجرمین محاکمه کو لبد مرغه په افغانستان کې دلته او بل ډله ده چې هغه په بیلابیلو ډولونو باندې د سولې د مذاکره پروسه سبوتاجي نو په دې وخت کې د افغانستان دولت ته د افغانستان نظام ته پکار ده د افغانستان ولس ته پکار ده چې لزانه د سي ظرافت ښکاره کی کوشش وکي ترڅو قانی سي بل اخره هم نړیواله ټولنه خیر دا مغرض عناصر خو بدوی خو بدای ما د خپل د سیاسي اقتدار لپاره خپل طالبان مجبور کیږي مذاکره
شما تقریبا کل مسائل اشاره کردین بیاین که بازم به سوالای شنوندای ما برگردیم آقای رحیمی در فیسبوک در صفحه زیر آسمان کبود سوال کرده میگه که از میمونا میپرسم طالبان همیش میگن ما با دولت افغانستان که خود مختار نیست قسمی که شنوندی ما مینویسه هیچ وقت مذاکره نمیکنیم ما اگر هر وقت مذاکره صلح بکنیم با خود آمریکایا میکنیم تا خود آمریکایا با خود آمریکایا وارد مذاکره صلح میشیم مگر اونا نشن شورای عالی صلح اختیار خود نداره
بله دته ورته یو پښتنه په ټلیفون کې هم ونه مولوی صاحب رحماني کدوې ته تاسو جواب وایست البته یو بل دا هم ول چې د صلح عالی شورا د اختیار خاوند نه ده رحماني صاحب ول له بغلان
بله غاش خوشتبیتی که و یه روال ده خبر کن چه ده عربدون که تجده شه زیهنیت بر نکر چه چه زیو پیکر لرم ده حکومت پلوی یم یا طالبان و عبدالیری صاحب ده عبدالله طرف تار ده یا سعادت صاحبی طرف ده یا ده بد برداشت از نه اختلاف سا و سرای جملو تا گوری و عبارات تا گوری الپاس قوالب ده معنی و ده دلیل صاحب خبر سره زړه سره ډیره جا موافق یم دلیل صاحب د شنو بیا چې په ترکیه کې د خبرې نه کیږي یا مخالف یا صراحت په دوم وایي چې وویل هغه زړه شي چې پیش سره چې په ترکیه کې خبرې کیږي باید د علما او سره د شخصیتو سره د سیاسي تنظیمو له رهبرانو سره دلته د خبرې شي پر ځای به هر حال د خبره تیر سره راځو اصلي مطلب ته
البته وبخښي دلیل صاحب خبرې د خپل ائتلاف له نورو غړو سره توپیر هم لري شاغلی عبد الله بل سوای سایقل بل سوای او دلیل صاحب بل سوای
خو خیر مهرباني دا معلومه ده چې دلیل صاحب یو مستقل سړی ده
او دا سیمالي میشي
مار زاده زخپل او زخپل ده شي ان چې دا سوال چې څوک پورته کوي چې علي شورا صلاحیت لري نه لري دا د موږ په غیوه اول جمله کې ډېر خلاص واضح نه د طالبانو نه متورلیست ویستل بندیزونه لگوال ادیب سر جایز دی شو دل نه د افغانستان د حکومت صلاحیت ته چوکي نه د عالی شورا صلاحیت ته دا د ملل متحد خبره ده دا خلک دلته راغلی دي د ملل متحد فیصله راغلی دي زورور چې هر لار غواړي یو قانون ځان ته برابروي چې دای پیتیر شي اوبه پیتیرې هغه وایي پښتو کې زورور اوبه پیچونه خیزي دا اوس سیاستونه موږ وینو د دنیا او د غربیانو په دنیا کې مصر کې ته تیریږي بحرین کې ته تیریږي سعودي کې ته تیریږي لیبیا کې ته تیریږي تونس کې ته هغه څوک ترورستان کوي هغه ترورستان کوي څوک چې آزادي خوا کوي هغه آزادي خوا کوي په دې به پرېږدو له دې بحثه به هم تیر شو رای به شو دې ته چې په دې کې شک نشته چې تر اوسه ما وویل مخکې هم چې تر څو پورې موږ مطمئن نه وو چې غربیان د او جهانیان به ووایو چې په سر کې امریکا ده هغوی تر دې ته قانع شوي نه وي چې د افغانستان موضوع چې د مذاکرین بین الدولار حل چې هېڅ تمه توقع نه وو موږ د شپږ کاله کېږي موږ دلته راغلي موږ هېڅکله دا نه یاست نه مطبوعاتو کې مطرح کول هم دا خبره کوله اوس د موږ څومره چې دوی سره کینو څومره چې دوی سره خبرې کوو یو خوا چې مطبوعاتو کې یا چې یا مرمن کلینټن وایي یا مثلا جمهور رئیس وایي یا وزیر دفاع وایي یا د برطانیې سابق وزیر خارجه وایي هغه مسایل خو مطرح دي هغه به دوی خپل کوي اما موږ سره خپله چې څومره په هم د قضیې کې موږ فکر کوو اوس دنیا په دې قانع ده چې جنګ د حل لاره نه ده چریکي جنګونه دي دوی په دې اوس وپېدل چې دا تکتیکونه بدلول دغه سرعت باندې ساحه پراخېدل د جنګ دپاره ګوره فکر کوه تاسې وګورئ په هلمند کې وو قندار کې وو مشکل روزګان کې وو راغی شرقي جنوب شرقي ته راغی پکتیا پکتیکا خوس راغی شرق ته راغی پسې شمال ته ورسېده دلته بند پاتې نسته پسې واوښت د پاکستان لور ته یې سورایت وکړه او د هغه لور ته یې سورایت وکړه د مرکزي آسیا لور ته په دې اوس دنیا پېدلې ده چې بې له دې چې مصروفیتونه به وي اقتصادي آفتونه به وي د خلکو د زمنو د دورانو وزل به وي بله پایده او نتیجه ګټونکی نه ده دا جنګ دوی خپله بې معنا جنګ
مولوي صاحب یعنې تاسې وایئ چې نړیوال اوس حاضر دي چې سوله وکړي او خبرې وکړي لیکن مخکې سعادت صاحب ستاسې د شورا په برخه کې یو سوال وکړو وایي د شورا له مشران چې دي پخپله د سولې په برخه کې یوه خوله نه دي او مشران یې پخپله په خپلو رسنیو کې او چې د دوی په نامه دي په هغو کې په ضد تبلیغات کوي او څنګه کېدای شي یو څوک چې د سولې له داعیې سره موافق نه وي هغه دې بیا سوله وکړی شي
زه فکر کوم چې دا خبره یا خو ډېر ناپوه کوي چې په چا په خبره نه پوهېږي نو تعبیر ځینې کوي یا یې د غرض خاوند کوي په دې کې شک نشته صلاحت به باندې ووایي د سولې د عالي شورا په سر کې استاد رباني واقع ده استاد رباني رهبري ته د استاد رباني قیادت ته د شورا افغانان احتیاج لري تنها د موږ مشکل له طالب سره ولې حکمتیار سره نه ده دا دوه دېرش کاله کېږي چې افغانان خپل منځ کې وژني قومي ژبني سمتي منطقوي تنظیمي دا ټول جنګونه دي دا یو طرفتي قضیې ده دا د شمال د ټولوالي مسیر ده څنګه وکولی شي چې کرزی صاحب هغه راولي ملا عمر او حکمتیار سره کښېني او بیا شمال ټولواله پرېږدي بیا جنګي خانه جنګي زه هم زه شمال څنګه څوک راپورته کوي څومره دغه خبره بده ده چې که رباني صاحب راځي دا خو د طالبانو دښمن ده دا خو پلانی کوي دا خو پلانی کوي راغله که چېرته رسنې د رباني طرفداران مثلا کومې ورځپاڼې څه لیکلي وي یا رسالې څه لیکلي وي زه نه پوهېږم دا به د چا نظر وي استاد رباني چې موږ ګورو هغه مخلص ده عبدالله وزیر خارجه ودی دې وطن یا سپینګری دې وطن ده او موږ تاسې پېژنو چې هغه اصلا تاجک هم نه ده پښتون ده قنداری ده او په جهاد کې خو نو هر څوک هر چا سره ملګري اما هغه خپل یو فکر لري یو سیاسي فکر لري ممکن د هغه سره به هم یو تعویل وي زه اما موږ تاسې ولې دغه د مثبتو خبرې په اختلافو راڅرخوو او داسې سوال مطرح کوو چې هغه بیا خلکو ته اورېدونکي ته بد ذهنیت موږ دا سره
پېږو چې دا سوالونه مطرح نه شي د اورېدونکو په ذهنونو کې همدغه شکونه پاتې کېږي باید دا شکونه لرې شي او واضح شي
هر حال مطرح کوو یوه د غوس کې غلګېږو زمغه یېږم سعادت صاحب هم غږېږي دلیل صاحب هم به کوو اخته به مشخص و موږ وکړی چې علي شورا موقف دا ده چې د علي شورا سره تائید د جامع بینللی ده د بینللی ټولنې ورسره تائید ده. نو اوس علي شورا کولی چې په ازادو لاسو باندې د سلحې خبرې وکړي، پروګرام په مخ کې یوسي.
بله، یعنی مسله یعنی شما روشن ساختین. د سوالایی که وجود داشت فکر میکنم که در فکر ما و شنوندایی که رادیو را میشنون هم روشن شده باشه. شنونده دیگر ما ایمیل کرده میگه در چندین سال گذشته به همه جانیان معلوم شده که طالبا نه به خاطر مردم مبارزه میکنن، نه هم همو غمشان را دارن، فقط میخواین که اهداف بیگانه ها را و اسلام را بدنام کنن. من کوتا کش میکنم بخونم، ایمیلشان دراز است. اسلام را بدنام کنن و نفرت و انزجار در بین مردم جهان در برابر اسلام ایجاد کنن. خب این شنونده ما همچنان می نویسه که اولین خارجی هایی که در افغانستان آمدن در صفوف طالبا بودن و اونا بودن که زمینه حضور خارجی ها را در افغانستان مساعد ساختن. بران در صورت اجازه دادنشان جهت ایجاد دفتر در ترکیه در حقیقت شناختن همه جنایات ضد بشری و اسلامی ای گروه می باشه. دلیل صاحب شما نظرتان رو بگوین. شما به نحو مخالف ایجاد دفتر طالبا در ترکیه هستین، شما هم عمود یک دید دارین یا در برابر عمود فکر که وجود داره در بین تعداد از مردم نظر شما چی است؟
نه، ما خو مخته هم خپل خبر وکړو چې مخالفت موږ په وکی د صلح په حصه کې نه لرو، نه هیڅ کله د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله طرفه دا ویل سوی دي، نه له دې چې ویل سوی دي د موږ له ټولو انډیوالانو یا د ټول د موږ سیزه چې ملګري دي، موږ د صلح په حصه کې کوشانو یو. مګر څه واقعیتو ته راځي یو د نظر وکوو. ټول اورېدونکي باید په دې باندې پوه شي چې موږ دا خبره کوو دا د ملت په ګټه ده، دا د ملت په خیر ده، دا د ملت په بهبود ده، او دا د افغانستان که یو تاریخی دغه پاتې کیږي چې کنن یو موږ یو غلط کار تایید کو بیا به ملت وایي چې تاسو ولې دا غلط کار تایید کو. موږ دا وایو چې په دغه حصه کې د صلح په حصه کې موږ باید په واقعیت سره ګامونه واخلو. موږ خپلې نفع د ملت له نفع قربان کو. موږ خپل غرضونه باید په دې کې ونه چلو. موږ خپلې شخصي منافع د ملت تر منافعو مقدمې ونه بولو. موږ د خپلې حکومتداري دپاره خلک باید ونه غولو. موږ د صلح پروګرامونه د انتخاباتو د کامیابۍ دپاره او د دې دپاره چې دوه کاله درې کاله خلک مصروف وساتو د دې دپاره باید نه کړو. موږ د دې دپاره چې یو 500 نفرو ته معاش ورکړو دا کارم باید د خلکو باندې باید دا تجارت نه وي کړی، دا حقوق دي. موږ باید ټول حقوق بین المللي، حقوق داخلي، حقوق د هر انسان ته په درنه سترګه وګورو او هغه په ځان باندې ومنو. موږ باید قوانین په ځان باندې ومنو. موږ باید هغه قوانین چې موږ وضع کړي لوی جرګې غوته اختیار دغه ورته تایید کړي دي، رایه ورکړې ده، او هر څوک دا حق لري چې خپله خبره وکړي، خپل نظر ووایي، خپل نهایي نظر ته باید فکر وکړو. موږ چا ته د بده په سترګه ونه ګورو. وایي ان بعد ازون اسم، هر چا چې هره خبره وکوله په بدګماني کې ډېره غټه ګناه ده. محترم مولوي صاحب ناست لکه مولوي صاحب چې درته ویلی، موږ دا وایو چې دغه ټول پروګرامونه چې دي د دې دپاره دي چې حکومت خپل وخت تېروي، حکومت خپل منافع وي دپاره خپل کار کوي، هسې ملت غولوي. د ملت د غولېدا دپاره دا کارونه کوي. که چیرې دا کار نه وي، آیا ولې یوه خبره کوم موږ دا نه وایي ته ګوره دا یوه خبرې موږ ولې دا ملت له ځانه جلا کړو؟ موږ ولې دا ټول خلک وسله حکومت له موږ سره مخالف دي؟ که څوک د خلکو د صلح خبره کوي ملت مخالف ته، که څوک د دې د خیر دپاره خبره کوي د موږ مخالف ته. خو په دې باندې چې یو ملت د موږ ناباوره سوی ده، اوس خپله دا موږ چې دلته ناست یو ټول په دې باندې ما اعتراف لرو چې کوم معاصر کار په دې صلح کې په دې دونه کاله کې نه ده سوی. ولې که چیرې واقعیت د موږ په نیتو کې صلح وي، یا اقلا اراده د صلح له بهرنیان و سروی، یا اقلا اراده د صلح له حکومت له زمامدارانو سروی، دا ولې تاثیر نه لري؟ ولی دا ملت لدی چې خورز پورز د کی هر څوک صلح غواړي
یا هر څوک کور کې نه ویل چې مخکې نړیوال شرایط نو مساعد وس مساعد شوی دی مولوی صاحب رحماني وو
دا نه دی مساعد ګوره کچیر مساعد وای تاسو په هر ورځ کې ګوره اول کفر زندغه مساعد وای آیا دا طالبان یا دا مخالفین دون فکر نه لري چې دی پرونی دون پر انتحاریانه دیګل نشل نه پر راځي موګه او دونه دغه نل روشاره ورځه د بمباری کیږي عقلا دغه د تور لس خبره له کسادت صاحب شو کړه دا خو به تر وحده پوری عملي سوي وای چې عقلا دی دغه طالبانو یا د مخالفینو اعتراض په موږ باندې نه وای
بله